درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سپکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په درا باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې یې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د غنو افغان کورنیو ستنېدو ته اندېښمن دی.
ما با مدت یغفت
موک یوونه کی بچیل ایران سل شوی یو موک د کارنې په برخه کې کار کاوه راغل او مونږی د کروندې څخه نیخ پنی اخراج کو اوس په فریاد کیو او ډیره ستنه
حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي.
آمادگی ها گرفته شده،
دیوای تیاره نیول شوه، محلویش هم تاکل شوه ده. در امدغ محلویش پر بنسرد سر لنن شپید در مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی گی. زمان گفتانه داده چه محترم استادان باید بخواب پردل دیر حد سو که ترسود عرفات و اختر مراسم پر سمت رو گرفته.
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو؟
کانگو ناروغی یا مینا بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده ساری ویروسی زونوز ناروغی.
سپینه ماڼۍ وایي ایران ته یو مفصل اتومي وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تېرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکې خبره دا ده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي. آی او ایم د جون په 3مه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې، داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په مۍ میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. دا یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په مۍ میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2014 د مۍ میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. اسدالله چې په مې میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
ما با مدت یغفت
موږ یو اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو. موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغلل او مونږ یې له کروندې څخه نیخ په نیخ اخراج کړو، اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ له ایران ایستل شوي دي.
فامیلو را خیلی اذیت میکنه، کوچ
فامیلو را ډیر ځورول کیږي، دوی له کورونو ایستل کیږي، نیولې ډیرې دي، خلک ډیر ځوریږي. څو ورځې مخکې مې ورور له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی دی.
دا یو ایم په راپور کې راغلي چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي. په راپور کې ویل شوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6مې پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي. آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی، هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي. راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتېدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر پکې لوړ دی سخت ځپلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په 3مه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,60,000 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,40,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې مینا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره آسانتیاوی برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي، موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
سپینمانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینمانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریز خورا روښانه کړی، دا د هغه دریز دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غني کولو ته اجازه ورنه کړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غني کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوي وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډیر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10 تر 15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
انا یوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام توای نیمه مادیر از نیمه نران زدا نران دی نور
ما نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تربل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمته چې ګوساله سبل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی په اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتلا د کانګو پیښو کې 10 تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایودین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدا یوه حاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغي او د منطقه.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چچل کیږي، یعنی په عمرټو کې باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنې په واسطه باندې چې چل شوی وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبح کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کېدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شو تاب اومد، تاب اومد د جانش دروز پیش، بعد از او دل باد میشد
زموش پر ناروغ باندې اول تبه راغله بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو کله مو چې د ولایت روغتون ته یو ور او ماینه مکر راته وی ویل چې کانګو باندې اخته دی بیا مو انتانی روغتون ته یو ور او هلته بستر دی تازه خونریزی هم ورته پیدا سوی او موږ ورته وینه ورکو
خونریزی نداشت باز روز خونریزی پیدا کرد باز خون طلب کردن باز ما خون برش رسان در رئیسی
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانې ښکاری د پښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړ
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي په عادي شکل باندې وي خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دن نشي او ناروغي رامنځته کی دغه ناروغي تقریبا د 3-3 ورځې پورې دوام کوي چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې سردرد زړه بدوالي کانګو د عضلاتو د غوخو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجوده پکې همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې دغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامسته کیږي
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي خاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب د زیګر د لمن زوړل او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وی په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یا پاغه ویختونو کې د کانګو کنا یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ چې کله مو څاروي را وستل او ورسل دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي نو ها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دسکش او پیشبند موزی دا وای په خو باندې او څلور درې درې هم دا چې کله مو د حیوان قربانی کا باید پرې دو چې هغه وینې مکمل تخلیه شي او ورسره ته د په هغه وینې د په تمامې دو څخه هغه ځو چې په وینو کا کړ دا هغه باید او بو صابون په صابون پاک پریمینځل شي یو هم د کلورو پوسټ او د هغه ترمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم هیڅ ځای کې خل شي
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نه لري نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 3445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه مثبت وي په هر سلو مثبت ناروغانو کې 40 هغه مړ شوې دي تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د مثبت پیښو شمیر 122 یاد شوی وو
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تربیاځلي واکمنۍ ورسته د هیواد ته خلاص یا سترنګ موټرې ډیره وارد شوی چې په خبره د ترافیکی ګڼه ګونې او هم ترافیکی پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډیرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بایې ارزانه دي، نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وا او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې خر یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډیری دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډیر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډیره د طالبانو نظامي او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډیر شوی، ځکه دا موټرې ډیر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي، او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډیر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبرې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډیر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
کاتوم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډیره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلیدو جوازونه ورکړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي وو چې ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمېر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې، یعنی له جنوري تر جون پورې، په ټول افغانستان کې 2,329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډیری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي میلمه
د ازادي ملما پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې ملما یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویل اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پراخه سوي دي. د چورین د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېش کال مخکې ته زیږېدل یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه. ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کری صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار په انتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 تک ما په یاد دی چې شپږ راته یا خو زمې وو مش کوټه بارسو مخکې بچمن کې وو نو 900 شپږ راته ورستي وخت به چې نوې کال سره 900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سمجه بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره نسو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات مو چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو پخ کې مو چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راته وایست د چمنو د کوټي د ژوند راته وایست خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم څرګې مېلته وای بیا د کندهار درملمن تر عالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې ار لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تل کړی دی په کوټه کې تل کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي اغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وی چې موږ په مکتب ته تلو شو ځې ته تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن بیره توایه اغه ما نه پوهیږم چې وایي پرابلم د چنګار کا ولکه نور څوک مکانل کی کنه لیکي ته به خامخا مخالل کی ماته ویل بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه دغه مخالل کل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ بیا څولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو یو سپیشل را پیدا کی یو یو جوړانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوښښین رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیواله او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایل دي له یو وخت زده کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لن کړې و ما درېم نو زب درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر گیټ نه پر شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په ډیر دغه بر تراويسته ول دوه لرسه ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالي خې روس پرېس نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې چور راځه درس ته څنګه نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مې برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټه جوړې مې ولې دله هغه څه ځای مې ولې ما پر خبر نه یو هر خبر خاطر ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د امریکا چې په 15 بجې خبرېدل ز ساريان او زما ژغ د رادیو څخه خبري ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را امریکا ور سره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره بخیر ډیر خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موبایل تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن لغس دی زه چې وکړ ډیر لغس ما ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره ونی بچیره و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمری د میاشتې دوه منې ټکیش نو لومړی شي ما په دا باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم هم ډیر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلمو نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډیر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې کتابونه مې تفسیري لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به مخه مقاله لیکي ماته وویل نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړ چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخ باندې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم د باره سوي دي لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراعي معاش وو نو دا خلاصې نه وسره راو
بله او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډه ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په خبر چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما بلته ولنه ټوټل کړی دا د غیب سرلیک مل ترخیص کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټ څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشل کولای چې په جر شرایط کې کار وکړي مایوس نه سي او دا سي نه سي چې وایزر ماجر هم کار سم کولای کډوال هم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هوا د جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر وو چې د هوا جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان ماونیت وټاکل سم زپ بیخي خپل ډولوم ځکه زما علاقه وه په خو او د زمونږ رالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکله هغه به سهار په خبره چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریان و د څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړی و خبرونه ما ورېدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړی د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دوه نه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر براته ول داستان کې کوم مشترک شیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځل ستې کړې دي ستاسو موږ په پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دوه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې بیا خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نیوي بیا به غوس ما ځغ ورته تا نه چې پر اډو کې خبرې کوي د خبرونه کوم راورو اته بارو داس ما په ځینې خاطر خنده معزم لکه فلمي رو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو غړي شخ خبرونه مې دروسه بیا ځکه کله ودې په ځینې کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشا و جسې کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرڅ څونه کارون څونه چوکي و څونه پوسټرو به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یو مشاریع په یو کې مشاریع م جوړولې نو دا بیا بل بای دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپیشل یو پیژندې بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تفسیر یې دا شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا می څور بعد یو بل خبرونه په یو ځمړ سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلک غوړېدل په واکه دغه مطبوعاتو نو دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کارول نو هغه خبرونه په پنځمه شدل تاسو داس په خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم غزه خپل مران فنجدي سم نجدي څه چی بخیدر غسوم او بل ډیر شخ بر دا و چې په فرزان رادیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ولدي ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ویدل بلکې وجدي ورجه مرکی مې ورسره وکړه چې هغه مرکی خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې د هغه سره د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به په یو دفتر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو سره نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیوګانو سره تر څنګ بیا په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مجریات و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره و زما د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړ بیرته له مال زنه زم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرمو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته واښونه وي درې واري به زړه شکه زمي راغونډ کی را رئیسو قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطره د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه دا کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون ته ځین سم نه التما مرکه وکړې التما خبرونه وړاندې کړې هغه د بیخ خبرونه چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او مته دوه وکولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې د وختیو پاسایو شي د سایو د پلار دوه وی او زما خپل حڅه و
بل سپیشلی سب د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلقو ته ور خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درو ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درو ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکري المانی مو بخي اوریدل نه و په ځینې وخت مو څنګه شې کلی مو ورته اند د المانی مو څنګه په افغانستان تر اتله دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته ته به کوم شبه هغه شپ هغه د المانی شبه و نو دلته تر ټول شیان بيخي یو کال کډر خو زه بيخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په یم کرا 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 مې ځنو سره یار کې غوړم زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ومران ترسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت می فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا سي وطن میو غړی نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته وځي د وطن ته رشه پر کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادل کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړی د حالته د اړیکې جوړې سي ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم مسجد واړه پردی سوی کاستي وکم مسجد واړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته ځي زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوې نه وي دا ټول سیستم ته نوې وي د خلکو خبره ته نوې وي د دود دستور ته نوې وي انا خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خو به بل کما ته کتل به موږ استاد پښتنو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې پر موږ دا داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دا وجالي بل بل دا ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دا سړی ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې کلتور داسې کلتور دی او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کښانه پر ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډ د خوشحالي موقع د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې پیګر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډیر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو ارڅ چې مورته ور بس اره خبر په شکنځل ورته کوه اره خبر په توهین ورته کوه خبرو ته نه پریږدو په لویر په مجلس کې دی باید شېونه غزي چپ کښینی چې خبره وکړه چې په ادب د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې مشوان دوه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دوه ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څوټه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې دوه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نوې ده ار خبره خاطره ده ار خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي اړیر لوړه ده جنګ نه دل دل کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لچ موږ دا څه په دې لچ موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما د څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څه غوښنه چې ګورم پر شونډه مې مسکا خبره ده سمه له وګړه د خوګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي بیا ته چې خو دا کړه پلاړې مرده امور مرده دلته وګړه وینې ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی دي ټول خوشاله زده کسان دي چیرته وګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوري رسیږي نو په دې لچ افغانستان یو وخت اسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماری را ونه ولا بلکې موږ زینې را خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل ک په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړګ یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مستر مایا د وطن څه وزن وطن شاته پاتې شو وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچوبلي کار وکي پس لاغه چې وکتل چې ترڅو ژبه زدانه کې د نه وازي دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې نه داخلي دلای دا وته زی ورازي کار ته ځکو ته نور نس نه کولای نو دا وی غره وبل چې زه کال ته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبي پښتانه سره و مې چې د الماینا سو زده کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور ترالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس زده کولای نو دا وی غره وبل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
بابا داغت بم بر ما دل و رجانا نیاما بابا داغت بم بر می دل و رجانا نیام به کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
می بم بی بلندی مفتونه ببینت خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا با جنبالا بتا کنه بفهمم گپتا تا با جنبالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا با داغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دوری خمانی جانان یا با نخاطر و خیام دوری خمانی جانان یا با نخاطر و خیام ای دمرا نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم به اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم و کابا داغت با برما دل را رجانا نیم به کندی بردی دل ما
جا جلان په تور ټوپک سورې سورې شین خوګيږي جلان په تور ټوپک